دې خبرونه کې په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه راپور لرو. د افغانستان له ولایتونو څخه ګڼ امنیتي، اقتصادي او سپورتي پرمختګونه او ترڅنګ نړیوال مسایل هم اوریدلای شي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک ته موثر استفاده لپاره نوی تصامیم نیولی دی. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د موثر استفادې لپاره نوي تصامیم نیولې دي. دغه شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسؤلینو په خپل اونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د موثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوي چې نوي تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ننه وسلوالو مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې وروسته یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنی او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دورتنې غونډه پرون پیل شوی چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیسته ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش به کیږي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
نوموړی وایي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مساینه کاتالان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوی او حذفي پړاو ته هم رسېدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره شوې دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مساینه کاتالانو، بند امیر او د بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار موندلې او سپین غارو د امونه هنګانو لوبډلې لالیګ څخه بهر یا حذف شوی دی. زموږ اخلاص د رادیو ری د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باندې دوشنبه له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. د مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بیلاروس د پلازمینې مینسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو 15 میونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. اخو د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرونو ظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوي ګوند لخوا ترسره شو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکه وسوه. لاریون والو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیون زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوي او کووید 19 ناروغۍ له یو نیم سلو ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې سوریه کې به په کورونا د اخته شوي کسانو او له دې کبله د مړو شمېر لوړ وي، ځکه د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $60 ده چې د دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړې وس لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نښې نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونا وتلې دي. اکثره دغه بې ځای سوي کسان په موقتي سرپناهو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لیږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اوریګان او واشنگټن په ځنګلونو کې بل سوي اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې ترې تم دي. په دغو دریو ایالاتونو کې شپږ زره درې سوه تنه مخکې له مخکې د سره سلي په سرپناهو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او د غرض مو د خبرونې په ژوندۍ بڼه او هم د نور خبرونو تکرار اوریدلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو د لمړنۍ غونډې په لړ کې د یو غړي خوشبيني
فضا مطلوب است. امیدوار سم چې په نتیجې مطلوب برسیم.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. دواړه خواوې ان شاء الله ښه نیتونه لري.
د طالبانو له لوري د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو پایلې
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوز کندهار ته مړه دلته د یونس کولای او هغه خو هغه چې تم مشته سوي نه لاره بند ده.
په بیلاروس کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه پنځمې ونې ته وغځېدل. په دوه منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه
دلته یې سپینسر یې ښځه ده د کراچي ته راغلې ده د ناوي ولسوالۍ ته د چلودو پر علاقه باندې د یوه جمله تبکره ناسته ده. وایي وایي زما کور په هلمند کې دی. نور معلومات نه ورته کېږي.
له ازادي راډیو سره پاتې شئ. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوی اصلي خبرې به کوم ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې اورو.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصول او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است. امیدوار سم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار سم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدل یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلی، سخت او اوږد وی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تر ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. د طالبانو لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک لستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترنکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او حتی د همدې ستونزې له کبله زیات شمیر ناروغان هم مړه سوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو سره غږیدلی او په اړه تفصیلي راپور ورکړي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړستونځو سره مخامخ کړي دي. د 53 کلن جان غادچ په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډيري درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل شي. خو د لارې بندش د ټپونو ورس تربلې شړوي. لجنغه سر راغلی پایواز عبدولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتي.
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دي چې تاسو وای بوز کندار ته مړه دلی ته د یونس کولای او هغه هغه چې تمشته سوینه چې لار بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وای کڅه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار څلور ساعته د موټر د مزله لار ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو پرهی لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترنکوټ ښار ته ځان را رسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولید چې ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور ساعته لارې واخه 12 ساعته ورسول او کرایه د 1500 یا زر پوسه پورته کړ 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجوانان ته لار خلاصه کړي، پرغه مخبل لار باندې که څه هم د دې خپل تر مابند مشکلات یې نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترنکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوي دي.
کندهار د غوړې په څو جټه بداله سره د غوړې
د ترنکوټ ښار هټیوال وای د غلط چلاس ورځ مخ کې د یوې 3 لیټره ډبه کې غړو یو به 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړ شوی. زین الله چې په ترنکوټ ښار کې د خوراکي توکو دکان لري، ازادي راډیو ته ویل کچيري لار خلاص نه سي نو ويرسته چې انساني ناورین برامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دې لارې تړل کې د افغان دولت او ملکی خلکو پر مخ تاییدوي، خو وای د ملکی خلکو پر مخ نوري پرې لارې خلاص کړي دي. خلک وای یا د لارې د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادی لارې تړل کې دی تاییدوي، خو ای پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ د غلوې لارې د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شته متوجه شي. اتازه د طالبانو پر رهبری باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لار بنده کړې ده. دوی نیمه میاشت راځي
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې لچیرو څلورو کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوی او اوس یې تازه لچیرو 15 ورځو راهیسې د ملکی خلکو پر مخ هم دغه عمومي لار وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 15
دوستانو که لیوی خواه پا قطر کی دا سولی پا اره خبری روانی دی، بل خواه دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که دا جگرو دا گرون اله هم تاوده دی. پا بلخ کی امنیتی چارواکی وایی چی دا سبان دی 15,000 طالب بندیان و لخوشی که دو روست و است دا غیر دلی فعالیت تر دری زر او بخشی تر دری برابر زیاد سویده. ځای چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د وسلوالو حملو شمیر په یوه شپه ورځ کې له 2 څخه 4 تر 6 بریدونو ته لوړ شوی دی. طالبان د بلخ اته ولسوالیو په پراخو سیمو کې واکمن دي. نور تفصیل مجیب حبیب زیرا کوي.
د بلخ صحیح چارواکی وایي چې له 1500 را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حملې له 100 څخه تر 1500 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاته ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت یې سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په دوه نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بیرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود یک یا دو مورد ما در نمې جملې ولسوالیو
په خو موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې یو یا دوی حمله درلودي او اوس مهال د کچه څلور تر شپږو حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب سی، آزادی رادیو، بلخ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
ورځو تخار ولایت چیرچی په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي او د 3 لوی پروژو کار پیل شو. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په خبره د دې ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو تل د سړکونو د نشټوالي، د ژوندیو د ودانیو نشټوالي او د فرخار سیند د تخریباتو څخه شکایت کوه او د دې پروژو په ګټه اخیستو سره به د دوی په وینا د خلکو ستونزې هوارې سي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیونه افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکو سید حکیم له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های آن منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو له پلي کولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو پلي کولو له کبله خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سړکونو نشتوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشتوالي او د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلک باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لویه ستونزه دا ده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمیر کلی لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزی حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پښ پروژه د ولسوالۍ فرخار کیسه از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او د غشان د درې لوی پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاخې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغه پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمیر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امن ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او ورزو خوسته په خوست کې په لومړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال شو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له 12 ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه لاسته راوړي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
خوست پورسته یو دوله سیزو که ده ورزش په برخه که ده پام وارد پر مختگونه لری خو تر دیره هو غزوانان و سپور تمخه کردی چه لوری او مسلکی زدکری ندی کردی. زایی مسعودین وای چه ده بدنی روزن نوای پرانستال چوای انستیتیوت به ده ده ولایت زوان ورزشکاران تا زمینه برابره کی چه ده سپور ترسنگ پا همدی برخه که مسلکی زدکری هم لاسته راوری. ده خوست ده تخنیکی او مسلکی زدکرو امیر فخرولا سوهیلی آزادای رادیو تو ویل
بو خوست که جمون سومره رشته ده ورزش پا باش که لرو اغ رشته مونږ دلته فعالولای شو. جذب دپاره خو تقریبا تر 300 پر 250 پر مونږ جذبیت فعلا دپاره مونږ عملیاتي پلان مخه حوال نگان لرو او ان شاء الله دې نه ورسته چې تدارک دی او تکونو د تعمیرات د پروسه وکړو ان شاء الله مونږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې زکه مهمه دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د مونږ د ځوانانو دپاره بل خصوص د ورزشکارانو دپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غوښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د یو ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
ما چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مو سره په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري موږ هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلوص دي پندونې پرې اخی دی هغه د ته معرفي کړو.
د مجاهد الله زدران په نوم یو ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به له غرونو د سونګ توکي راوړل د پټي کار به یې کاوه رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکي کارونه کم شوي چې له دې سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی که سهار او مازدیګر وکړي هیڅ نوه مرضي به دای فیدو نه کی خو خو داسې وکنه چې زراعتي ځکه ډیر خلک په خپل پټو کې دا کورینه کړو اوس چې ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي. زموږ د خلاصې راډیو اوري دوستانو، د مخکښو ښځو نیوز پروګرام نن دوشنبه هم مه هېروي. اوس به له اجمل انت څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې لیکنې کړې دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړې. په دې لړکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي، که هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړې، نور ویره لري چې له لسیزو جګړو وروسته ښایي تر پخوا هم د وسلوالو یو سختریزه نسل راپورته شوی وي چې د جوړ جاړي لپاره به یې د دوی د مرکچیانو وړتیا محدوده کړې وي. میل آنلاین یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک دی، افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورټ کې ویل شوي، څلور افغان ښځې چې د طالبانو تر سختو اصولو لاندې ژوند کړی او له واک څخه یې د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاوو لپاره مبارزه کړې، د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی، طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوي، د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي، په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینۍ هڅې ځکه ناکامه شوي دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایډیالوژۍ د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي، طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماسې چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي، د القاعده ترهګرې شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شوه چې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتېدو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي، د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوحې پر تاریخي غونډه سویرې وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د حکومت د استازو له قبله وایي، د شنبې په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر لسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یا د تاوتریخوالي کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوی وایي. د طالبانو سره د خبرو او بحثونو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
وسمه نړیواله موضوع، په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 18 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 ونی ته وغځیدل. پرون هم پلازمینه منسک او یو شمیر نور شهرونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. هلته د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ګڼ شمیر پولیس یې منسک کې ګمارلي چې د مظاهرو پر مهال د ناقانونه کړنو مخنیوي وکړي. اسد الله لودین تفصیل راکوي.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي چې بیلاروس کې لسره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچانو پرون ژوندای دی بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپینرنګ بیرغونه لیکدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځیدلې. لوکاشینکا چې لشپګ وسو کلون راهیسې په واک کې دی، لخپل مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړي او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د غلطه د 15 نیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زندانی او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمین منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوی او امنیتي ځواکونو د پرونی مظاهره یو شمیر ګډونوال هم نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولي. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر